درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلېدو دي. خلک وایي هغه مېرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړی دی او دندې یې له لاسه ورکړي وایي
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
په اورزګان کې په خواردواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی.
تکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځه داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا نخ کده داس بس په کب ورځ به ژرل.
تر دې یو نور موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته.
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږو مادو کې یو فرمان صادر کړ. ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. په پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی، په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروري دی، خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسي ورکولی. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي. هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري. د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی. په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبریالانو ته وویل چې پریاند کاکومارا چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر و، د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی. د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي. راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول. دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی، هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په خوډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوضاع د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړی په ډنډو وهي. د امریکا متحد ایالاتونه وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي د هغو انتخابونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلي د واشنگتن او د ناټو د اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکرایني او غربي چارواکي وایي چې روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر جنگي تطبیقاتو وروسته خپل پازرګونو پوځیان او سقلیه تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګاوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمه کې کړکیچ ته لمن ونه وهي، خو که اړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي. د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي. په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90,000 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو د امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول. دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې 8 داسې ناروغان په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلې د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډیلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغېزناک تمامېږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. ترکمنستان د نړۍ په سطح تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوري انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگا بیټس دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس د راپورونو نوبت دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې سیلا و آزاد انسان دی او هیڅو کې چاته په بدو یا هم بدل کې نشي ورکولای. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لنګ دي 4 میاشتې تیرې دوه ولدوی د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو لډیرو غوښتنو ورسته د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د خوځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د خوځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کېږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو خوځو رضایت اړین بلل شوی او پکې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی، خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅ څوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پلمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي. خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لیدیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل دې کې ډېر بحث د واده په اړه شوی خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي.
دوی کار ته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لویو مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره دا ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي، انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنې شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوا یې د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې او لیکي کونډه ښځه د خپل اختیار څښتنه ده او د هغه لیور یا بل څوکې په زور نشي نکاح کولی. په افغانستان کې د ټولنیز عادت له مخې تر ډېره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند له مړینې وروسته لیور ته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورمه ماده کې بیا د ښځو مالی حقونو ته اشاره شوې او پکې د مهر او میراث مسایل د ښځو بنسټیز حقونه یاد شوي او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای ښځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږمه ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوي چې خپل ټول ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عدل وکړي. د ښځو د حقونو فعاله زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې چې موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
نظام څخه کله خلکو ته وایي چې ښځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اسی په نظام باندې لازم دي واجب دي خو حتمن ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دی او وبسي هغه هم.
د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې سترې محکمې ته امر شوی چې د ښځو عرایضو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی دی. دا فرمان لکه څنګه چې مو واوریدل شپږ مادې لري. تر ډېره د ښځو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندېښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان ښځې او نړیواله ټولنې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د ښځو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شناندې شکري جلالزی سره خبرې کوچې دا شیبه د ټلیفون لارې را سره ده. محترم جلالزی تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر فرمان کتلی وي په اړه تاسو تفسیر څه ده؟
سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. bale ma da farman ولیدلو زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په غو کې یوازې کورنی مسائل د ښځو په ارتباط راغلي وي دا په ۱۱ کاپی نه دی او بلدا چې د ستونزې نشي حل کولای. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري. او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباو یا د وګړو د حقونو باسته او هلته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوی پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټول اتباو حقونه په تطبیک سره ونه پیژني زه فکر کوم چې ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورته او هیڅ نو
نړیوالو غوښتنو ته یا دیوغي اندیشنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړل شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغو دواړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملا هیبت الله اخندزاده په فرمان کې.
اساسی بحث هم دا ده چې کله په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي، امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان میرمنو اساسي حقونه، چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق ده، د کار حق ده، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې یوه میرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې میرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود، او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي. نو یوازې هغه کلیشهیي او هغه څه چې په یو څه حده په افغان ټولنه کې حل شوي هم هغو مسایلو ته راغلي دي. په دې فرمان کې یوازې په کورنۍ مسایلو باندې بحث شوی ده او په عین زمان کې یوازې ډیر محدود دي نکاتر مسایل پورې ده.
بله، او بخشی ستاسو په خبرې کې ولویدم، لیکن دا لومړی او دوهمه ماده څنګه د یو ملا لوري نوی نه دي؟ ډیر بلایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط دی. ډیر وایي چې دا وخت د نجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکلا باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم سې کړې وي، دا مسله درک کولای سي چې دلته دیوالي مسله مطرح کیږي، ولې که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای سي چې خپل تصمیم ونیسي. او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه، اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې به ډېر دینی مسائل ته یا باسونو ته ضرورت نه، ځکه دا ډېر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډېر واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول پی پویږي ولې دا چې نه عملي کوي، دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې د دې فرمان پاکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دې ورکړلو، مګر دا به څوک عملي کوي؟ د نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري، ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد قانون باندې کار روان و، ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشی کړ، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلان و چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې، او ډیر داسې وکیلان و چې هغه په خپل په کورنۍ تاوتریخوالي باندې متهم و او روزمره دا کار کوله. متاسفانه نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نه و هغه نظارتي طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوي یا نه ده شوي، او یا داسې مثلا کونډه بل چاته په زور نه ده واده شوي، یا دا چې مثلا د دوی مهر ورکول شوی دی. یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا ده چې متاسفانه باید ووایم چې همدغه دینی علما په اصطلاح ملا باید ووایم، ځکه چې علما او کلاس یې بیل ده، دوی په نکاح کې موجود وي باوجود د دو چې پوهیږي چې دا ولور حرام ده، مګر دوی په هغې نکاح کې برخه اخلي او هماغه مقدار پیسې لیکي، او د نجلۍ د پلار نه پوښتنه کوي چې دا پیسې دې حاصلې کړې دي. یعنی د خپل نجلۍ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا مهر ستا پر رضایت ټاکل شوی یا نه، او آیا دا مهر تا ته رسېدلی یا نه. او د دې لپاره هیڅ قانوني سند هم وجود نه لري چې کله نجلۍ وغواړي چې هغه په قانوني شکل باندې حاصل کړه، هیڅ نوع قانوني هغه نشته. فقط یو دعا کېږي او د مشرانو په مخ کې ویل کېږي چې دومره ولورو، او دغه دعا او دغه مجلس هم یو ملا کوي چې هغه په دې مسایلو باندې ښه پوهیږي. متاسفانه نو دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولی، او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنه د فشارونو لپاره یو اقدام و چې متاسفانه دا
تاسو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام و، خو ځینې بیا وایي چې طالب مشران لا هم په همغه کلیوالي چاپیریال کې دي یا همغه چاپیریال پر ذهن او فکر حاکم دی چې د اوسنی عصر شرایط نشي درکولی، ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پرې شخیشي. البته ځینو یې اوس درکړی چې د روغتیا په برخه کې یا د ښځو د تلاشۍ لپاره ښځو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که ښوونځي ته یې پرېنږدي څنګه به ښځه ډاکټره کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، فکر نه کوي چې دلیل به یې همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدا موضوع ده چې دوی ډېر هغه په ابتدایي کلیوالي او د وی وروسته پاتې ټولنې یو وروسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نو عصري او اوسني ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نو حل لار نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس، په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله، د ښځو حقونو ته په صورت د اوسني وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره یې ورته ونه کړه. او په عیني زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې دی ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا دی ملت ته دومره مصارف، خپل ثروت، خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی دی؟ خو د همدې لپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي. یو د اساسي خدمتونو نن داد چې جنکو ته د زده کړو زمینه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شننده شکریا جلالزی و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. په اورزګان کې په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د اورزګان ولایت روغتیاي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پخوا پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچال لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه یې وژې ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د اورزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه دی چې څلور ماشومانې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواده نه خورم هم داسې نه وو، والله که په لارې تلاس، والله که یا ګرځې داسې، والله که یا خبرې کوله، که والله که یا دغه کېدل سې، بس په کب ورځ بیا ژړل غریبې ولې د مو شره نسته چې وي خو والله په دغه موادو نو روزل دی دغه مواد ورکوو، دغه ورکوو چې په دغه مواد قوت چې پیدا کړې نه کېږي.
د افغانستان روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوت پشمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې شایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هر ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. مجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان یې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلي دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نه مې پاغه کړه که نه درېمه د ځنګ ورځم که مې وړې ده نه مواد راکوي نه موږ ته رارسېږي. پی ښځې دننه کې یوه یوه دانه کې ټوله کې وارې کې موږ دغه یې پرېږدي. پرون مې ورته کتل کاټنان یې څلور پنځه ویړو په خونه کې څیرې کړلو پرونونه و د سکولونه یې په ډک وویړل. موږ دا نن درېمه یم پر له ځنګ ورځم شنیان مې په دغه رقم دي د غوزې مې شوه سپ څپ کې کښېنې په میان کې ولاړې دی نه شي در پښو دې لاندې کوي چې ولاړه شې در کوي نه وایي وفزې راسه وفزې بل سبا راله راست دی موږ چې بل سبا وله راست وایي نهسته مواد خلاصوي د ځې وفزې ولکه دانه لا درکړو. موږ کوچنیان وژي دي موږ په کور کې د ماښام وړه نه لرو نه ولکه شی لرو. کوچنیان مې د غاړې د غوزې مې شوه د علي رضا ته پر پښو ځو خدای که په موټر کې راغلي یا پر موټر ګاټه غلي پر پښو راست مخصم پر پښو نهسه ولاړې دی دوی موږ ته شی نه راکوي نه شی رارس
خیریت ما سرقه نمیشن نوزی سری که کار دم شام داد من رو سر بگذارم نیست اینجا ما ورد که بیا کپسول دوم راجو سه عالی پرگادی دل بود من سر جاری و بود که آدیش من را سر نمیشن دادن نیا دکه یو من را کات نر اتر که ارس و گر زیه او ما میاست شوازی دی پر ورد مو پتی سکه نگوری نور شی استان شواری فو مشت ما واس را کی مشت شیام وزی تری دی چو مزا واس ما مالی پلان کد سر دم شام داد من رو چپر باش چو ود اکشن دی اغل کنی دیر کسی دو خانی مده که چی کخ نچه واسو نمی پینزه نمی پینزه مدش پتا بخیمی اتام ندی را کش کاره.
پاروختون کې د سوی تغذیه د برخې مسول ډاکټر ستاره بیا د ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو ای لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډیروالی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی.
مرزان ډیر په تکلیف کړی چې موږ په واسطه پورې موږ هغه تر یو نیم بجو پورې خپل کار ته کوو مواد وړ ورکوو چې دی ورځې کور ته رخصتو موږ تر اوسه پر پرسونال هم بند کړی دي. یوه دننه پرسونال ته ورکوو نه خیښ خاله ته ورکوو چې د چا حق یې موږ هغو ته ورکوو. موږ یې لاس ګورو مچې ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو. نورې بلې چا ډېر سوي دي مریضان بیخي ډېر سوي دي دونه ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر اوسه وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دي د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوئی سکار کوئی او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد سوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ 00420122 شپږ 41 01.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې سازمان له قوله په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې ده. د دې خپرونې په دوام کې په دې موضوع هم راپور لرو او دغه راز ازادي او اوریدونکي پروګرام هم مه هیروئ چې په دوهمه نیمایي کې خپرو. خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، پام غواړم د دې سات خبرونو ته.
د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو چنګار وکړ. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د پاکستان په پنجاب کې پاریدلو کسانو د سریلانکا یو غړی د هغه څل کبل چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وجلې او بیا یې مړی ته پور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د سختې اندېښنې وړ دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته نږدې د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري را روانې میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځ ته اړتیا لري.
که هم طالبانو نږدې یولس یا دولس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا وایي چې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي او ژر به مامورینو ته معاش ورکړل شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو د پیل په درشل کې دی. د دې پروګرام په وینا په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي له پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه ځلې د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په زیاتېدو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه خبرداري په اړه دا راپور واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې موده وړاندې د نږدې شپږ میلیونه انسانانو د ژوند څرخ روان و او توانېدل چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشري ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا ښایي نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو رسا غږ وي، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې 33 میلیونی نفوس 23 میلیونه یې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی، خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر باندې خرڅ کو، نیمه په مجبور په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت فضل د خدای خدا
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری الن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګنا خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان له دې دریځ هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې له افغانانو لاسنیوی وکوي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکني نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواده د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت له یوې خوا او د روغتیايي نظام د لمنځتلو ویره له بلې خوا د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنوونکی انځور ترسیموي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15:30 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدلای شئ.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کرای کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیدي چې د طالبانو د حکومت د دې سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر اتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې کوزي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، جوړ په خیر سرک شری د ازادي کارکونکو ته ټول د سلام وایم. پس سلام د خلک دي نکي پر طالبان درواغ نه وایي چې دغه گرانی اسمان ته وختل او دغه د طالبان گرانی جوړه کړه د خپل عملونه سم کی نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارک د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم، ځینې داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه ښایي، د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټول مجاهدینو څخه اخیره ورزو ته بیا هم د یو افغان په حیث چې دوی باید دغه بیتل مال شان د ځان وبولي. هغه ورځې خو دوی در په یاد کې شدي په موټر سایکل د تیلو پیسې نه درلود، دوی په یوه ګوله ډوډۍ نه درلوده. نو دا اوس د خدای پاک په دوی څخه ډېر ناراض دي چې دوی اوس دا کارو ته ملا تړلې ده. په ځینو ساحو کې دوی د دوی سره ظلمونه کوي، دغه کوم شان چې دلته دغه مخکني حکومت ته پاتې شوي دي، باید هر مجاهد اوس وکړي کوشش وکړي چې دا شام خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی، راکټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد علاقه کې کپچاو کې واده دي تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ درکه وته زیاتې وویشتلې دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خو د ملت سره خیانت دی دا خو د خلکو په وینو راغلی دي چې ورته وایي دا د اشرف غنی پاته اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دي چې د بي بي سي راډیو ته خمار دل چې د طالبان یو مشر وی دي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دي؟ درګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي، البته پنځم نه دروا کنه پنځم هم کول د دې څلورو نکاو روپی مہر په حساب کتاب ول دي نکي د څلورو شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدین ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مدکی چې د طالبان په تسرد کې د شتونه سل سل دی په 1500 دی په مځ کې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په 3 لکه په 5 لکه په 2 لکه. آیا دا د دې جائز دي د سره ولې سامنے کې د خدای پاک سره دینه مخ مخکېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مشتجلاره دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې په خپل لمګړتیا باندې ساده راچی په دې هیله چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی. و سلام.
السلام علیکم. زه تن معلول دی علم ملت خبر کوم. ما د ازادي رادیو څخه دا تم او امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې ما دا پیغام د نړیوالو تر وروه په وروه رسیدي او ما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مؤسسه سره ما سره په تماس کې زه د ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم. ما راته تم او امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواړم دیر جروال دی او دیر جروال ما پا حق لبانی دی خپل دریز ورانی کهو ما دا غفه غام نمشلی جنه دوی دی پا خپل اکتیف را پروی.
بله سلام علیکم. من دار اولای تو خویانه اولای سال نکاس را پتیبات کن ستاس تاس تاس پول ما دو کار کن که خپل نیک هیل و اترامات واندی کن را رم رابطه پا داد او مسایدت او کمت دی اولای سالی که چکم بازی دا غکوز خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکو کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي او بل هغه چې مستحق دی هغه ته ورکی حاول قران او تمسک کې قران نه قرباني کوي چې هغه تاسو مستحق او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځ نه کوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادارم د هلمند د ګریشو لسانی سره سره پیغام لیکره غلم عرض ندارې دلته د کریشو نسوالی تا دا مایدینو مرسی رالی دا مایدینو حکوم اگر طالبان پکات خپلو مایدینو تاور کردی سیدی جنگلی و خوشتی و مایدینو آغوا تاور کردی دا نو که حکومتی مایدینو را تخوانی حکومت که ملکی خالق و آغوا در پلان دور کردی نو طالبانو دا لورپور شروع کسی می دای حیلی دا چی دا مشکل حل چی و دا نور مایدینو تن خپل حکو رسی.
بله السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردنې مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه دا ده چې کومې مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب داسې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بېواسه وي او بې کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضه جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه بې مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بله السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له سوګاته خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سخت
زلیل او رنگزر د ژوند تیروم زما د ازادي راډیو صدا غهیله وارزو ده چې په جدي توګه ډېر سره زما نړیوال پورې ورسېږي زموږ سره په دې حق کې کومه پوکي زموږ د معلولتوب یا زموږ د بل پر برابر غم به سره وکړو زموږ د خدای پارې انال یعنی
سره په تماس کې یم موږ زموږ د خپل مخفل موږ څه څه راغلي چې موږ ته موږ یې موږ په سره ماجر هم یم نو چې د خوای نه درم موږ یې چې مشمان چې ما سره وسته سره سره دې خپل مشمان هم دې په سره دا باندې ته چې موږ دې چې خرابال خلې خلې دې هغه دې چې دې ځان کو وکړ چې باندې په وکړ چې یو نه یو کلک یو مشره لرو نور نه خوراک شي.